آغاگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو خبرونه پیل کیږي. په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره مرکې ریپورټونه او نور په زړه پورې مطالب هم واورئ، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویاند زیبا خادم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. جمهور رئیس اشرف غنی د کرکټ د شپږیزې له افغانو او بارنیو لوبغاړو سره لیدلی دی. جمهور رئیس اشرف غنی نن د شنبه په ورځ د شپږیزې کرکټ لیگ افغان او بارني لوبغاړي روزونکو او مبصرین په ارګ کې د سهار چای ته مېلمانه کړي وو. د جمهوری ریاست مانی ویلي دي چې جمهور رئیس غنی د شپږیزې کرکټ لیگ له بارنیو او افغان لوبغاړو سره د سبنری په وخت کې د شپږیزې کرکټ لیگ پر روان بهیر هم خبرې کړې دي. د جمهور رئیس مرسیال دوا خان میناپال د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې جمهور رئیس د افغانستان د کرکټ بورډ کارونه وستایل او له لوبغاړو یې مننه وکړه چې په خپلو لوبو د افغانانو زړونه خوشحالوي. جمهور رئیس غنی د بارنیو لوبغاړو نه خاصه مننه وکړه چې په افغانستان کې لوبو ته ورغلي دي. د کرکټ دا مسابقې چې د کرکټ د نړیوال شورا تر څارنې لاندې کیږي د سپتمبر په 11 شروع شوې دي، د سپتمبر په 2 پای ته رسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په یوې طرحې باندې کار کوي چې د دغه وزارت پخواني عسکر چې په دې وزارت کې د احتیاط عسکرو په توګه ثبت دي په خپلو سیمو کې د منطقوي قوتونو په توګه د امنیت د ټینګېدو لپاره وګمارل شي. اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا یو طرحه ده چې دا وزارت پرې لا کار کوي.
په نیویارک ټایمز کې یو راپور خپور شوی و چې دفاع وزارت 10,000 محلي پولیسو په شکل باندې یو قوت جوړوي. اصلا دا زه کاملا ردوم، دا په دې شکل باندې نه دی.
جنرال وزیری دغه ځواکونو جوړېدو ارسیا په باب ویل چې د نړیوال ټولنې سره د شو موافقو له مخې د افغانستان د پوځ شمېر 15,000 ټاکل شوی.
شما مشاز ما پرسان میکنین کې شما یک محله میگیرین؟
جنرال وزیری ویل تاسو تل له ما پښتنه کوئ چې ملي اردو چې سیمې ونیسي بیا یې نشي ساتلی. یوه مسله او بله مسله دا ده چې د افغانستان پوځ 15,000 دی، له دې شمېر څخه زیات موږ په تشکیل کې نشو نیولی. بینان که دا قوت جوړیږي دا د ملیشه ځواکونو په بڼه نه دی.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله چې د شهید دونۍ د نمانځنې په مناسبت د کابل نه د مزار شریف ښار ته تللی دی، نن غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې اوس په افغانستان سیمې او نړۍ کې حالات بدل شوي دي. خاغلی عبدالله په ملک کې د سیاسي ډلو ترمنځ په تفاهم ټینګار کړی دی. خاغلی عبدالله ویلي دي دا د افغانستان د شهیدانو د وینو ثمره ده چې نن موږ په یوې نسبي ازادۍ کې ژوند کوو چې حق او عدالت پکې غوښتل کېدلی شي، نو د موجوده ستونزو د حل د مناسبو لارو موندل باید له نظره ونه غورځول شي. د بلخ ولی عطا محمد نور هم دې غونډې ته وینا وکړه او وی ویل چې اوس هم په نظام کې داسې ډلې شته چې د حالاتو د ګډوډولو لپاره کار کوي. یو مدافع وکیل وایي چې یو پاکستانی قاضي یو عیسوي سړي ته چې د پنجاب په ایالت کې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي مجرم وختو د مرګ سزا واوروله. ریاض انجم نن د شنبه په ورځ وویل چې دغه قاضي د ګجرات په ښار کې دغه حکم نن اعلان کړ. قاضي وویل دغه سړی ندیم جیمز نومیږي، 15 کلن دی او تیر کال هغه وختونه ورشو چې خپل یو مسلمان ملګري ته په واتس اپ کې یو شعر لیږلی و. په پاکستان کې د اسلام دین ته د سپکاوي د قانون په اساس مجرم ته د مرګ سزا ورکول کیږي. د بشري حقوقو داخلي او بین المللي ګروپونه وایي کله کله د دې قوانینو نه د اقلیت خلکو په حق کې غلطه استفاده کیږي. په 2015 کال کې مسلمانانو یو ښځه او میړه چې عیسویان وو په دې تور چویل کیږي قرآن ته توهین کړی وو، په وهلو وهلو ووژل او مړی د خښتو په داش کې وسوځول. ایران، افغانان او پاکستانیان سوریې ته د جنگ لپاره لیږي. سید سلیمان شاه د ای پی د خبری آژانس د رپورټ خلاصه لولي.
ایران د افغانستان او پاکستان نه په زرګونو شیعهګان د بشار الاسد په طرفدارۍ استخداموي. تحلیلګران وایي چې دغه کسانو سره د کور او د میاشتې تر $600 معاش وعده کیږي، کارونه هم ورکول کیږي. دا کسان چې د ایران روحاني مشر آیت الله خامنائی ستاینه کړې خپل نظامي غونډونه لري. دا اندېښنه موجود ده کله چې دا خلک بیرته راستنیږي نور ګډوډي به پیدا کړي، ځکه چې دا وخت افغانستان او پاکستان دواړه له وسلوالو شخړو سره مخ دي. په امریکا کې مشت د ایران د چارو کارپوه امیر توماج وای چې شاوخوا شپږ زر افغانان د فاطمیون په لیوا کې او په سلګونو پاکستانیان د زینبون په لیوا کې د بشار الاسد له پوځیانو سره اوږه په اوږه په سوریه کې جنګیږي. د پاکستان یو استخباراتي مقام د ای پی خبري اژانس ته وویل جذب شوي شیعهګان په عمومي توګه شیعه ملایان دي او د ایران سره نږدې اړیکې لري، په قم او مشهد کې زده کړې کړي دي. په واشنگټن ډی سی کې یو بل څېړونکی نادر علي وای د سوریه جنگ ته استخدام شوي افغانان او پاکستانیان کېدای شي چې په راتلونکي کې په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراخولو لپاره د یو نیابتي ځواک رول ولوبوي.
موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونه اورئ. د ترکیې دولتي خبري اژانس ویلي دي چې پولیسو څلور اویا مشکوک کسان نیولي دي. ویل کیږي چې دا کسان د اسلامي دولت داعش غړي دي. خبري اژانس اناتولي نن ویلي دي د تروریستي عملیاتو ضد پولیسو په استانبول کې په 15 ځایونو کې ناڅاپه په همزمانه عملیاتو کې دا کسان نیولي دي. اناتولي ویل درې اویا تنه توقیف شوي دي او ټول خارجي وسلوال دي. مسؤولو مقاماتو ته سپارل شوي دي چې مربوطو ځایونو ته بیرته ولیږي. دا معلومات نه دی ورکړ شوی چې دوی د کومو ملکونو خلک دي. د نورو مشکوکو کسانو نه تحقیق روان دی. د عراق د پوځ قومندان وایي عسکرو د سوریې سرحد ته نږدې د داعش نه د یو خار د نیولو لپاره د څو خواوونه عملیات شروع کړي دي. ډګر جنرال عبدالامیر راشد یارالله نن ویلي دي چې د عملیات د یوې سرحدي سیمې او د هغې لویې لارې د امنیت د خوندي کولو لپاره کیږي چې بغداد د اردن او سوریې سره نښلوي. د سوریې دایرالزور د داعش د اسلامي ګروپ د وسلوال درې کلنې ګیرلایي ماسری نه روسه اوس اله د ایرونه راپورته کیږي. سره د دې چې حکومتي عسکر د داعش د پاتې وسلوالو لمن ټولوي، اوس هم د ماشینګنو ډزې اورېدل کیږي. د سوریې حکومت وایي قریب 10,000 خلک ژوندي پاتې شوي دي، ځکه چې د محاصرې په وخت کې د الوتکو نه خوراکي مواد غورځول شوي وو. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا د جمعې د ورځې د بالستیک توغندي ازموینه د یو غټ پرونکو عمل په حیث وغندله، د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ویل ملک خپل هدف ته چې هغه د امریکا سره د نظامی قوت برابرۍ د نږدې شوی دی. د شمالي کوریا مرکزی خبری آژانس نن د کیم د خبرې خبري کړې دي. په برتانیا کې پولیسو ویل دي یو کس گرفتار کړی دی چې ګمان کیږي په لندن کې د جمعې په ورځ په سبوی ټرین یا د ځمکې لاندې اورګاډي کې د بم حمله کړې ده. مقامات ویلی دي دغه 13 کلن شخص نن سهار د ډوور په بندرې سیمه کې ونیول شو. ډوور د کشتۍ لوی بندر دی چې خلک فرانسې او برتانیې ته پکې تګ راتګ کوي. د پولیسو په وینا په بیان کې دغه گرفتاری ډیره مهمه بلل شوې ده. ملګرو ملتونو د سباندې یوې لسیزې پرمختګ نه وروسته خبرداری ورکړی دی چې په دنیا کې لوږه بیا مخ په زیاتېدو ده او هر ورځ قریب 815 میلیونه کسان موږي وي. دا رپورټ لږ وروسته اوري. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په یوې طرح باندې کار کوي چې له مخې به یې پخواني عسکر چې له دغه وزارت سره د احتیاط ځواکونو په توګه ثبت دي په خپلو سیمو کې د منطقوي قوتونو په توګه د امنیت ټینګېدو لپاره وګماري. د دفاع وزارت ویان جنرال وزیری د دغو قوتونو د تشکیل په اړه د نیویارک ټایمز رپورټ ناسم بللی دی. پام وکړئ، په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغان پوځ د هغو پخوانیو سرتیرو څخه د منطقوي قوتونو په توګه د کار اخیستو لپاره چې اوس دغه وزارت سره د احتیاط ځواکونو په توګه ثبت دي په یوه طرحه باندې کار کوي چې د عملي کېدو په صورت کې دا ځواکونه به په خپلو سیمو کې افغان پوځ سره د امنیت د ټینګېدو په برخه کې کار وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا یوه طرحه ده چې دا وزارت پرې لا کار کوي.
په نیویارک ټایمز کې یو راپور خپور شوی و چې دفاع وزارت شل زره محلی پولیسو په شکل باندې یو قوت جوړی. اصلا دا زه کاملا ردوم، دا په دې شکل باندې نه دی. دفاع وزارت کې یوه طرحه ده، په یوه طرحه باندې کار کوي. کچیرې وکړلې شي چې منطقوي قوت چې هغه کاملا د هغه سرتیرو څخه چې هغه د دفاع وزارت څخه ترخی شوی وي، په دفاع وزارت کې 3 کاله 5 کاله 10 کاله خدمت کړی وي، اوس هغه زموږ سره په احتیاط او قوتونو کې دي. کچیرې موږ وکړلی شو داسې کسان جذب کو او هغوی قومندانان نظامیان وي، وسلې ولري، دریشي ولري، ښوونه روزنه ولري، ځینې سیمې چې موږ ته ضرورت دي هغه سیمې وساتي، نو دا د دفاع وزارت په ګټه باندې ده. دا یو طرحه ده د دې لپاره په یو طرحه باندې کار کیږي تر اوسه داسې کوم شی نه دی شوی.
جنرال وزیری دغسې ځواکونو جوړېدو ارسیا په باب وویل چې د نړیوال ټولنې سره د شوو موافقو له مخې د افغانستان د پوځ شمېر 15,000 ټاکل شوی.
شما میشاز ما پرسان میکنین کې شما یک محله میگیرین؟
جنرال وزیری ویل تاسو تل له ما پوښتنه کوئ چې ملي اردو چې سیمې ونیسي بیا یې نشي ساتلی. یوه مسله او بله مسله دا ده چې د افغانستان پوځ 15,000 دی، له دې شمېر څخه زیات موږ په تشکیل کې نشو نیولی. بینان که دا قوت جوړېږي دا د ملیشه ځواکونو په بڼه نه دی، د سیمه ییزو پولیسو په بڼه هم نه دی. زه سل ځله یې تکراروم چې دا نه ملیشه ځواکونه دي نه سیمه ییز پولیس، دا هغه ځواکونه دي چې د امیر عبدالرحمن خان، حبیب الله خان، ظاهر شاه او داود خان د واکمنۍ پر مهال په سرحدي ولایتونو کې موجود وو. جنرال وزیری د دغو ځواکونو یوازینی توپیر د ملي اردو ځواکونو څخه دا وګڼه چې دا ځواکونه به په خپلو ولایتونو کې دنده اجرا کوي او ملي اردو ځواکونه چېرته چې ورته اړتیا وي خپله دنده پر مخ بیایي. تېره ورځ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې وویل چې د افغانستان دفاع وزارت سیمه ییزو پولیسو په بڼه یو 6,000 کسیز پوځي قوت په جوړولو کار کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا متحده ایالات د دغو نوو تشکیلاتو له جوړولو څخه ملاتړ کوي، خو جنرال وزیری وایي چې تر اوسه دا یوه طرحه ده او دغه قوت شمېر هم نه دی څرګند. د افغانستان د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د سیمه ییزو قوتونو جوړېدو د منفي اغېزو په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغان پوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې لکه چې سیمه ییز پاسون کوونکي او غیر مسؤول وسله وال ګروپونه حکومت ته ګواښونه راولاړي، دغسې به دا نوي تشکیلات هم افغان حکومت د ستونزو سره مخ کړي.
په نامه د ملیشی، په نامه د اربکی، په نامه د پولیس محلی، په نامه د هر فصل چې نوې پکې خوده هماغه غله و کومه نتیجه نه درلوده او تر اوسه ورنه کړه او هر حکومت ترې پازام. اوس هم که دوی په دې نامه باندې کوي دا ډېره غټه اشتباه کوي، دا نتیجه نه لري.
جنرال مرخیل وویل که چېرې دوی غواړي د دفاع وزارت او سرتیري تقویه کړي، ښه لارې دا ده چې د 12 ټولګیو فارغان کانکور ازموینه کې چې برخه اخلي او نه بریالي کېږي هم دوی د یو امتیاز پر منلو وګوماري د 3 کلونو عسکرۍ دپاره، او دا ځکه چې دوی پوهېږي او جګړه هم کولی شي. خو د دفاع وزارت وایي چې که دا طرحه عملي شي نو دوی خپل پخواني سرتیري بیا ګوماري. هر څوک چې د نوي قوې د جوړېدو په اړه اندېښنې لري د هغوی اندېښنې بې ځایه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
ایران د افغانستان او پاکستان په زرګونو شیعهګان په سوریه کې د بشار الاسد په طرفدارۍ د جنگ لپاره استخداموي. په دې اړه به زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته د اسوشیټیډ پریس خبري آژانس دی رپورټ غټ ټکی در واوروي.
د ټیریزم ضد مامورین او تحلیلګران وای چې دغه کسانو سره د کور او د میاشتې تر $600 معاش وعده کیږي او کله چې بیرته ایران ته رستانه شي کارونه هم ورکول کیږي. دا کسان خپل نظامی غونډونه لري، خو د دغو دواړو ملکونو د چارواکو سره دا اندېښنه موجود ده کله چې دغه خلک بیرته راستنیږي نوره ګډوډي به پیدا کړي. په امریکا کې مشت د ایران د چارو کارپوه امیر توماچ وای چې شاوخوا $600,000 افغانان د فاطمیون په لیوا کې او په سلګونو پاکستانیان د زینبون په لیوا کې د بشار الاسد له پوځیانو سره اوږه په اوږه په سوریه کې جنګیږي. د پاکستان یو استخباراتي مقام د ای پی خبري اژانس ته وویل چې په دې هیواد کې د سوریې جنگ ته جذب شوي شیعهګان په عمومي توګه شیعه ملایان دي او د ایران سره نږدې اړیکې لري او په قم او مشهد کې زده کړې کړي دي. په واشنگټن ډی سی کې یو بل څېړونکی نادر علي وای د سوریې جنگ ته استخدام شوي افغانان او پاکستانیان کېدای شي چې په راتلونکي کې په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراخولو لپاره د یو نیابتي ځواک رول ولوبوي. په تیر یو کال کې چې د سوریې په جنگ کې د افغانانو د ګډون په اړه رپورټونه خپاره شوي دي، په افغانستان کې د داعش لخوا په منظمه توګه په کابل او نور ښارونو کې په شیعهګانو او د هغوی په عبادت خانو باندې حملې شوي دي چې یو زیات شمېر کسان پکې وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. یوه وروستۍ حمله په خیرخانه مینا کې وه چې د امام زمان په حسینیه نومي جومات باندې وشوه او لږ تر لږه 30 کسان پکې وژل شو او 50 کسان نور ټپیان شو. په عین وخت کې د افغانستان د یو شمېر شیعه مذهبو په عقیده د ایران موقف مناسب نه دی. په کابل کې د یو رستوران څښتن محمد نعیم وویل چې د ایران له حکومت نه یوه هیله لري او هغه دا چې لطفا بې وزلې افغانان د سوریې جنگ ته مه استوئ، ځکه چې داعش په بدل کې په موږ باندې په مستقیمه توګه دلته حملې کوي. د ایران د چارو د کارپوه توماچ په وینا ایران په ډیرو مواردو کې په پاکستان کې هغه شیعهګان استخداموي چې د پاړه چینار په قبایلي سیمه کې اوسیږي. پاکستان هم د ایران د حکومت له دې چلن نه په امان کې نه دی، ځکه چې داعش وسلوالو په هغه هیواد کې په شیعهګانو باندې څو وارې مرګونی بریدونه کړي دي. یوازې سږ کال د جون د میاشتې په دوو بریدونو کې شاوخوا 70 کسان ووژل شو. یو پاکستانی استخباراتي مقام چې نه غوښتل نو می ذکر شي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویل چې ایران د پاکستان د ګلګټ او بلتستان د سیمو شیګان هم د سوریه د جنگ لپاره استخدامي. خو د ایران د حکومت لخوا د افغانانو د استخدام په اړه چې کوم رپورټونه خپاره شوي دي د هغوی په ارتباط باندې د افغانستان حکومتي چارواکو تر اوسه پورې خپل موقف نه دی څرګند کړی. امریکایي پوځیانو په وار وار ویلي دي چې تهران په افغانستان کې له طالبانو سره مرسته کوي او په ځینو حالاتو کې دا هڅه کوي چې په افغانستان کې مذهبي اختلافات راوباري. خو د ایران چارواکو دغه ادعا رد کړې ده. په لندن کې د ایران او عربو د څېړنو د مرکز د کارپوه علي نوري زاده په شان یو شمېر کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ایران حکومت په ځانګړې توګه سپای پاسداران انقلاب په هغه هېواد کې د مشتو افغان مهاجرو د بد اقتصادي وضعیت نه ناوړه استفاده کوي او د سوریې جنگ ته لیږي. د نوري زاده په قول افغان ځوانان چې په ایران کې له بیکارۍ، ذهني فشار او نژادي او مذهبي تعصب سره مخ دي د دغه شان نامساعد محیط نه د ځان خلاصولو لپاره پرته له دې چې سوریې ته ولاړ شي بل لاره نه ویني. د نوري زاده په قول د ایران حکومت هغو افغانانو ته چې د سوریې د جنگ لپاره استخدامیږي د میاشتې د معاش نه علاوه د وژل کېدو په صورت کې د هغوی کورنۍ ته د ویني د بیا په توګه $2,000 هم ورکوي. نوري زاده وایي چې د ایران چارواکي د افغانانو د مذهبي احساساتو نه سوء استفاده کوي او هغوی ته د خبره کوي چې دوی د حضرت علي کرم الله وجود لور حضرت زینب د زیارت د امنیت د ساتلو لپاره لیږل کیږي. په دې ترڅ کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي محمد نعیم لالی حمیدزی د امریکا غږ سره په مرکه کې دا خبره تایید کړه چې په ایران کې مشت په زرګونو افغان مهاجر نه یوازې دا چې د سوریې جنگ ته استول شوی دی بلکې د عراق او یمن جنگونو ته هم لیږل کیږي چې په زرګونو کسان تر اوسه پورې وژل شوي او یا نیول شوي دي. حمیدزی وویل که افغانان د سوریې جنگ ته له تللو نه ډډه وکړي نو دغه هېواد نه ایستل کیږي. د مهاجرو کورنۍ د سپای پاسداران انقلاب په منګولو کې ګروي دي. څلورو لسیزو کې په میلیونونو افغانان په هېواد کې د پرله پسې جنګونو له امله او د فقر او غربت په وجه پاکستان او ایران ته مهاجر شوي دي. ایران یوازینی هېواد نه دی چې د افغان مهاجرو له بدې ورځې نه سوء استفاده کوي. پاکستان هم افغان مهاجرین د کشمیر جنگ ته استولې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
تر دونیمو میاشتو ځنډ وروسته هند ته له کندهاره د وچو او تازه میوو صادرات بیا پیل شول. د هندوستان مارکیټونو ته په صادر شویو وچو او تازه میوو کې د جنوبي ولایتونو تازه انګور او وچ انځیر شامل دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په راپور کې واورئ.
د هند مارکیټو ته له کندهار څخه په دوهم الوتکه کې 40 ټنه تازه انګور او وچ انځر انتقال شو. د افغانستان هند هوایی دالیز له لارې له کندهار څخه هند ته د صادراتو لړۍ د 2.5 میاشتو لپاره د تخنیکی ستونزو له امله ځنډیدلې وه چې اوس بیا پیل شو. لومړنی الوتنه نږدې 2.5 میاشتې مخکې شوې وه چې د پانګوالو په وینا ښه ګټه هم پکې ترلاسه کړې. د کندهار مرسیال والی عبدالحنان منی وایي چې اوس یې د نړیوالو مارکیټو پر معیار د میوو راټولېدل او بسته‌بندي مهم لومړیتوب دی. نوموړی زیاتوي چې د ولسمشری دفتر یو پلاوی په صادراتو کې د ځینو ستونزو د څېړلو لپاره هم کندهار ته راغلی.
نهایي کوشش کوو چې ځینې نور ستونزې یا کمبودی وجود ولري هغه هم د مرکزی ادارې سره د ریاست جمهوری د ټیم سره چې هغه مزدلې راغلي دي. ځینې مشکلات او ستونزې چې موږ درلودلې هغه د یاداش واخیستي. موږ نهایي کوشش کوو چې په مرور زمان سره به دغه مشکلات او ستونزې راته حل شي. تصمیم دا دی چې وکولای شو دغه هوایی دالیز لا پیاوړی کو تر څو زموږ هغه تجار صاحبان چې هغه د تازه میوې دپاره یا د وچ میوې دپاره مارکیټ نه لري دوی ته دا زمینه برابره شوې چې دوی خپله میوه در خارج مارکیټو پرې ورسو.
د افغانستان او هند تر مابینځ د هوایی دالیز پرانیستل کېدو د وچو او تازه میوو تجاران زیات هیلمن کړي، خو په دې برخه کې د هوایی ډګرونو پر معیار بسته‌بندي او د مارکیټ لپاره پیکینګ یې مهمې اړتیاوې بلل کیږي. د کندهار د هوایی ډګر رئیس احمد الله فیضی وایي چې هند ته د صادراتو لپاره په هوایی ډګر کې ځانګړي تدابیر نیولي او هر څه د پلان سره سم ترسره کیږي.
کندهار نړیوال هوایی ډګر د تیرو کلونو په پرتله باندې سږ کال د میوجاتو د انتقال په پروسه کې مشکلات تر هر وخت زیات کم شوي. اوس موږ کوشش دغه دی چې څنګه کولای شو چې پروسه نور هم ښه او بهتر کړو او د دې حوزې جنوب غرب لپاره موږ وکولای شو د دې تازه او وچ میوې د کندهار نړیوال هوایی ډګر څخه نړیوالو بازارونو ته انتقال کو.
د کندهار د تازه میوو د اتحادیه غړی اجی اختر محمد وایي چې د مارکیټ اعتبار ساتلی مهم لومړیتوب دی او په دې برخه کې له تجارانو سره سلا مشورې هم زیات کړي.
وسمر ان شاء الله په دې دغه باور دا وایي چې موږ بزګرو په دا نزد کړ کې د نړۍ د مارکیټ مغز نیولې دي.
جنوبی ولایتونه د وچی او تازه میوه د لوی صادراتي مرکز په توګه پیژندل کیږي چې مخکې د صادراتو ټوله تکیه د پاکستان پر مارکیټو و. د افغانستان ته سوداګری خونو شمیرې شي چې د افغانستان هند د هوایی دالیز له پرانیستل کېدو څخه تر اوسه پورې په شپږ الوتکو کې له کندهار، کابل او هرات ولایتونو څخه د اوه میلیونه ډالرو په ارزښت 316 ټنه تازه او 100 ټنه وچه میوه او طبي بوټي د هند بازارو ته صادر شوي دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
د نړۍ مشران سبا د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره د امریکا په نیویارک ښار کې جرګه کوي. د سګنۍ غونډې مهم اجنډا د شمالي کوریا اټومي پروګرام او په میانمار کې د روهینګیا د مسلمانانو پر ضد روان تشدد دی. خلک دې ته هم انتظار دي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ به دغې غونډې ته په خپله لومړنۍ وینا کې څه ووایي. د افغانستان په استازیتوب په دغې غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون کوي.
دوه اونۍ مخکې شمالي کوریا تر ځمکې لاندې اټومي ازموینه وکړه چې نړیوالو وغندله او نوي اقتصادي بندیزونه پرې ولګول شول. د جمعې په ورځ پیونګیانګ په ډېرې بې اعتنایۍ سره یو بل راکټ هم وتوغاوه چې د جاپان په سر تیر شو او په آرام سمندر کې پرېووت. دا دوهم توغندی دی چې په دې میاشت کې توغول کیږي. د نړۍ مشران به په دې غونډه کې د کیم جونګ یونګ او د هغه د اټومي جاتلابیو او فعالیتونو په هکله خبرې وکړي، خو داسې ښکاري چې د حل لاره ناشونې ده.
دلته به د ملګرو ملتونو په سازمان کې د شمالي کوریا په هکله زیاتې خبرې وشي، خو واقعیت دا دی چې د ډیپلوماتیک حل لپاره یوازینی چانس دا دی چې د بیجنګ او واشنگټن ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو او خبرو کې پرمختګ وشي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ به د ملګرو ملتونو د سازمان په کلنۍ غونډه کې خپله لومړنۍ وینا واوروي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د جمعې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې ولسمشر ترامپ به نامناسب افراد وغندي او مناسب افراد به په خپل غېږ کې ونیسي او په پای کې به قوي او بریالی راوګرځي. یوه بله مسله چې د ملګرو ملتونو په دې عمومي غونډه کې به پرې خبرې وشي هغه په میانمار کې وروستی تاوتریخوالی دی. له میانمار څخه د روهینګیا د اقلیت مسلمانانو 400 زره د دې هیواد د پوز د ځپلو له ویرې گاونډي هیواد بنگلاديش ته تښتیدلی دي. د میانمار رهبر آن سان سو چی د هغو نیوکو او انتقادونو له کبله چې ګویا د تاوتریخوالي د درولو په لاره کې زیات کار نه دی کړی، د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې ګډونه کوي. خو د دې له غیابت سره سره په میانمار کې د زیاتېدونکو بحران په کله په لوړه سطح دوی غونډې جوړیږي. مشران به همدارنګه کوښښ وکړي چې ولسمشر ترامپ د ایران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال موافقې څخه په شانه شي. ترامپ د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د ایران سره دغه تړون تر ټولو ناوړه او بد ګڼلی و او ګواښ یې کړی و چې باطل به یې کړي.
زه فکر کوم چې دا یو مهم تړون دی او زه فکر کوم چې دا تړون د ستونزو د کمیدو سبب شوی او د ثبات یو مهم عامل دی او زما نظر دا دی چې ټولې ډلې باید د تړون د خوندیتوب لپاره په ګډه کار وکړي.
د نړۍ مشران به همدارنګه د ایرما د طوفان پاک له خبرې وکړي چې د کارابیان د ټاپوګانو تر څنګ د امریکا د فلوریدا ایالت هم ځپلی دی. ځینې داسې فکر کوي چې د ایرما او هاروی طوفان وروسته چې د امریکا د تگزاس او فلوریدا ایالتونه وځپل، د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ښایي دې ته وهڅوي چې خپله هغه پریکړه بیرته واخلي چې د پاریس د اقلیم د بدلون د تړون څخه یې د امریکا په وتلو ټینګار کوه. دغه تړون د نړۍ 190 هیوادونو لاسلیک کړی دی. په دې غونډه کې به د نورو مشرانو تر څنګ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم برخه واخلي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د ملي اردو یولس معلول ورزشکاران د نړۍ دولسو هیوادونو له ورزشکارانو سره د سیالیو په نیت کاناډا ته ځي. دغه ورزشکاران ډاډ ورکوي چې له کاناډا څخه به ډک لاس هیواته راستانه شي. له دغو ورزشکارانو څخه مطیع الله چې 8 کاله مخکې د ماین په یوه چاودنه کې دواړه پښې پرې شوي دي وایي د دولت وسلوال مخالفین دي په دې پوه شي چې افغان امنیتي ځواکونه به په هر حالت کې د هیواد دفاع وکړي. خان محمد سیند په دې اړه راپور لري.
دا غونه او د لاسونو پړکا د افغانستان د ملي اردو د هاغو یو لسو معلولو د حسونې لپاره کیږي چې په پام کې د ډیر ژر د ماتې نمنون کې تر نامه لاندې د درېمې نړۍ د معلولو ورزشکارانو په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په خاطر کاناډا ته لاړ شي. د ملي اردو د تعلیمي مرکز مسؤلینو د دغو معلولینو په ویاړ د شنبې په ورځ د یاد مرکز په تالار کې د افغانستان د سندرغاړي آریانا سعید په ګډون یو ناسته جوړه کړې وه. د دغه پروګرام په پای کې مو یو سرتیری ولید چې په مصنوعي پښو له تالاره وځي او داسې ښکاري چې په بې صبرۍ سره انتظار باسي چې د ماتې نه منونکي په سیالیو کې د ګډون لپاره کاناډا ته لاړ شي. د آزادی راډیو ته وویل نوم یې متی ولا دی او اته کاله مخکې کله چې له ګزمې څخه قرارګاه ته روان و د سړک د غاړې د مین په چاودنه کې دواړه پښې پرې شوې. دغه سرتیری چې د خپلې میرمن او دوه بچیانو سرپرستی کوي وای دغه چاودنې نه ولړزاوه او نه یې له سترګو اوښکې توی شوې. ده وویل اوس ځان له پخوا څخه پیاوړی احساسوي ځکه د ده په خبره پخوا یې له وسلې سره د جنګ په ډګر کې مبارزه کوله او اوس د ورزش په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي.
هیڅ کوم شکست ناپذیر نیست.
موږ هیڅ کلماتې خوړونکي نه یو. که موږ پخې نه لرو او ومو نشو کړی چې له وسلې سره وجنګیږو اوس کولی شو چې د ورزش له لارې مبارزه وکړو. د افغانستان دښمنان دي دا په یاد ولري چې هیڅکله نشي کولی د افغانستان خلک او امنیتي ځواکونه سره بیل کړي.
ماته نمنون کې د هغه سیالیو نوم دی چې د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د اردوګانو معلول سرتیری پکې ورزشي مسابقې کوي. د دغو سیالیو دریم پړاو د رواني میلادي میاشتې په درویشتمه د 1500 هیوادونو د 1550 ورزشکارانو په ګډون په کاناډا کې پیلېږي او د اکتوبر تر څلورمې به دوام وکړي. د افغانستان په استازیتوب په دغه سیالیو کې یو لس سرتیری ګډون کوي. د افغانستان د ملي اردو د معلولو ورزشکارانو د ټیم مشر احمد شاوی دا چې دوی له شپږو میاشتو راهیسې تمرینونه کړي کابل ته به ډک لاس راستانه شي.
تیم ما از اول جوزا تا به حال
زموږ ټیم د جوزا لومړی نیټه راهیسې په خو امکاناتو د کابل په تعلیمي مرکز کې تمرین نکړي او ډاډ ورکوم چې له کاناډا نه به له خو لاستراوړو سره راستانه شو.
په دغه سیالیو کې د ورزش دوه سانګې شامل دي او ټاکل شوی د ملي اردو معلول ورزشکاران به د ناستې والیبال، کشتۍ چلولو او پاور لفټینګ په برخو کې په سیالیو کې برخه واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سو خبرونو سرخط لرو. جمهور رئیس اشرف غنی د کرکټ د شپږیز له افغان او بارنۍ لوبغاړو سره لیدلې دي او نن سهار په ارګ کې چای ته ملمانه کړې وو. اجرایوي رئیس عبدالله وایي په افغانستان سیمه او نړۍ کې حالات بدل شوي دي. عبدالله د شهید د اونۍ د نمانځنې په مناسبت د کابل نه د مزار شریف ښار ته تللی دی او هلته یې په غونډه کې دغه وینا کړې ده. یو مدافع وکیل ویلي دی یو پاکستانی قاضي او عیسوي سړي ته چې د پنجاب په ولایت کې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي مجرم وختو د مرګ سزا اورولې ده. ایران د افغانستان او پاکستان نه زرګونه شیعه مسلمانان استخداموي چې په سوریه کې د بشار الاسد په طرفدارۍ وجنګیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ترکیه دولتي خبری آژانس ویلي دی پولیسو څلور او یا مشکوک کسان نیولی دي. ویل کیږي چې دا کسان د اسلامي دولت د داعش غړي دي. د عراق د پوځ قماندان ویلي دي عسکرو د سوریې سرحد ته نږدې د داعش نه د یو ښار د نیولو لپاره د څو خواونه عملیات شروع کړي دي.
درنو وروڼو ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله زموږ د پښتو خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پورې مو په لوی خدای سپارو. خوشاله اوسئ.